بله سید سمی عباس تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو په دې خبرونه کې په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې له حاله مو خبرو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې هم دا ځل د قوالی موسیقي انسیړلې ده خو لومړی به حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
د پکتیکا والی وای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولی دي او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی پوره خبرونه واورئ د پکتیکا والی امین الله شارقوایی د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي خاغلی شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل
قوتونه د هغوی هم په ځای کې موقعیت لري او دې خواته هم په خپل موقعیت لري او د دې مسلې حل د هغې قوتونو د صلاحیت نه پسته په دې خاطر ده چې د بینالمللي روابطو په اساس باندې عجزي حکومتونه کله چې موضوعاتونه رسېږي دا د حکومتونو د پسته سطحه باندې دي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی د پکتیکا د والي په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی دی د مراکش پولیسو پرون وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي دوی به محکمې ته ودرول شي خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب و جذب یوه نړیواله شبکه هم په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوایدامي وزارت ته د سرکونو د ساتنې او بیا رغونې یو سلو شپږ ماشینونه وسپارل د جاپان سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د لویو لارو او سرک جوړونو په پروژو کې کار کوي د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیایي پروژو سره څه باندې 15.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2010 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دا هم سیمه‌ایز او نړیوال خبرونه په پا پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون ویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر اداره د حملې پلان درلود د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبې په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي د پاکستان پولیس وایي په عملیاتو کې د AK و40 وسلو زیرمه راکټ ویشتونکي د تاری عملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي د خانزاده په وینا دی وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یوه کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې د ملګرو ملتونو یو راپورټ وایي چې ایران په 2013 کال کې د اټومي موقت موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم زیرمې کمې کړي دي د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم راپورټ کې چې پرون خپور کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم زیرمې د موقت موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنې 6.8 ټنه دي دا له هغه اندازه 2 ټنه کم مواد دي چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده امریکایي چارواکو د دغه راپورټ هرکلی او هغه یې د دې نښه بللې چې ایران په لومړنۍ موافقې عمل کړی دی د دایمي موافقې لپاره هم په وینا کې خبرې روانې دي په ویانا کې خبرې روانې دي د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو پرون د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د مصر پر پوځي پوستو څو امهنګ شوي ځانوژونکي بم چاودنې او حملې ترسره کړي چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې 100 حمله کوونکي وژل شوي دي په دغه ناقراره سیمه کې دغه نښتې چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ دي د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي له ژمنې وروسته چې ویلي دي د اسلامي سخت دریځو ځپل به ګړندی کوي رامنځته شوي دي. چارواکو وویل د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په قاهره کې پر یوه اپارتمان حمله وکړه او د پارلمان د یوه پخواني غړي په ګډون یې د منع شوي اخوان المسلمین نه تښتېدلي غړي ووژل. اخوان المسلمین د دغې پیښې په غبرګون کې د السیسي پر ضد د پاڅون غږ کړی او ویلي دي چې دغه نه تنه په قتل رسېدلي دي. د مصر چارواکو د وروستیو شخړو ملامتي په اخوان المسلمین اچولی او هغه یې یوه تروریستي ډله نومولې ده. په سینا کې وسلوالو له اسلامي دولت ډلې سره اتحاد کړی دی. چارواکو وویل چې په دغو تنظیم شوو حملو کې په شیخ زوید خارګوټي کې پوځي پوستې په نښه شوي او د توپونو او توغندیو ډزې پرې شوي وې. پوځ هم په مقابل کې له جنګي الوتکو او هلیکوپترو څخه کار واخیست. په سینا کې دغه نښتې په 1993 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له جګړې وروسته تر ټولو لویه جګړه ده. چارواکو وویل چې په دغو نښتو کې 46 سرتیري، 90 وسلوال او 4 ملکیان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې چې 10 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې ده پر راکټونو ویشته ده. د المنصوره خارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو ایتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتو سازمان وایي په یمن کې د درېیمه درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او 10 تنه نور زخمیان دي. د اوکراین د پوځ ویان پرون وویل په دونیتسک کې حالت تر نورو ځایونو خراب دی او خاص بدلون نه دی پکې راغلی. بلتون غوښتونکي د ټانکونو ګولۍ ولي او د هوا ډزې کوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارنې ماموریت وایي چې د دونیتسک د هوایي ډګر شاوخوا ته جګړه روانه ده او جنګ تر پخوا شدید شوی دی. په اوکراین کې د تیر میلادي کال اپریل له راهیسې د حکومتي ځواکونو د روسي د پلویانو نو بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې تر 6400 زیات خلک وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټول پښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټول پښتنه به د جولای په 15 وشي. د ایرو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټول پښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټول پښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لورې د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس پر خپلو خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه یې وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کېږي.
دا
وایي زه له دې ناوړه حالات او ستونزو ډېر ښه خبر یم او په خپله تعهد کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقتي شي او دایمي حالات خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړلي دي او خلک یوازې محدوده اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پکتیکا والي په سرحد کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکوي. دغه نښته د پکتیکا په اورګون کې یو شمېر خلکو د لاریون په کولو سره وغندله. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د سیګار وروستی راپورټ چې ګواکې د افغان ځواکونو وړاندې شوی شمېر دقیق نه دی بې اساسه بولي.
منګه آماده یو د 1,15,000 تانو یو په یو باندې حساب ورکو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې سره له دې چې د روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ زیات دی خو دواړه هیوادونه د ایران د اټومي لانجې په اړه روانو خبرو کې همکاري کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې البته په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د جون پشیبو کې دی پروګرام هم د قوالی موسیقي چړلې ده.
راکوت شد اسمان د سیارو او ستارو نه یو داغ را لپزل کې د سپوږمې د مخ نه جوړ کا
د پکتیکا والی وای د پاکستان پوز لډیر مدیر رئیس د افغانستان خاورته نګدی په غیر قانوني ډول د تاسو په ولانولو لګیا دی. د پکتیکا والی امین الله شارق ول د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونی نښتې له عمل هم همدغه تاسیسات دي چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو. د پکتیکا والی دغه راز وویل چې د پیښې یو دلیل ښایي پولې ته نږدې د پاکستان د پوځ د تاسیساتو زیاتول وي، خو ټینګار یې وکړ چې سیمې ته د څېړنې لپاره یو هیئت استولی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا والی امین الله شارق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د پاکستان د حکومت تاسیسات ښایي د دواړو هیوادو د امنیتي ځواکو ترمنځ د پرونی نښتې یو اصلي دلیل وي. خوشاغلی شارق ټینګار وکړ چې سرحدي لانجې د حکومتونو په سطحه مسله ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو مطرح شي. دا والی په وینا د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته یو پلاوی د څېړنې لپاره تللی څو د افغانستان د سرحدي ساتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه څېړنې وکړي. په سرحدونو کې تل ستونزې وي او تر اوسه د دې پیښې جزئیات دقیق نه دي معلوم. په همدې خاطر موږ سیمې ته یو هیئت استولی څو دا سیمه له نږدې وګوري او د پیښو د جزئیاتو په اړه معلومات راغونډ کړي تر څو موږ ته راورسیږي او بیا به یې موږ له خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا پرون د برمل ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو راهیسي له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې جګړه د دواړو هیوادو ترمنځ له همکارۍ پرته نشي ختمېدلی. د پکتیکا والی پرونی نښتې ته په اشاره وویل چې د داسې لانجو مطرح کول د حکومتونو کار دی او باید له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي انګور اډې ته پرون د افغانستان له لوري یو آر پی جی راکټ وروشتل شوی او د افغانستان له لوري د سپکو وسلو ډزې هم ورشوې دي. د انګور اډې یو اوسیدونکي صاحب نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پرون تر پیښې وروسته سرحد تړلی وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. د سیمې یو بل اوسیدونکي خان وزیر د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې افغان او پاکستانی لوري تر پرون ماښامه خلخل ډزې سره کولې.
د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې وژل شوی افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په دې ولسوالۍ کې پرون یو شمیر خلکو هم د دغې نښتې په وړاندې لاریون وکړل. د لارون ګډونوالو د پاکستان د پوز له لوري په سرحدي سیمو دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیری وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی راډیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړاو وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تېره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل.
پاکستان، 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 پاکستان،
د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یا څلي د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تېره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالي ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز رسپانې په خپله پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان شخړو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د رسپانې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درې اړخیزې شخړې خطر پیښ کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلی دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څه باندې یو پر څلرمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړۍ لاسته راوړنې ګڼي او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وې. ده ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلې دي. واشنگتن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلی دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوې، ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د سې شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان سول. ورځپاڼې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼه ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپندنت د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور په اړه واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت ویل له تروریزم او له اسلامي دولت ډلې سره مبارزه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسؤلیت هم دی. د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د دې ګواښونو پر ضد له افغانستان سره په یوه ګډه جبهه کې ودرېږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي نړۍ باید د تروریزم پر وړاندې یو پیاوړی دریز غوره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په اړه به د شانګهای د سازمان په مرسته یو نړیوال کنفرانس وروبولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، بهرنیو جنګیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي له دې هیواده ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي. د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وایي چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کیږي. د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د یوازې د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیای میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې حکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغلی وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې له خپل خاورې څخه ګاونډیو او یا نورو هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرانس وروبولي. همدارنګه روسیې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای سي او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې دواړه تقوی سي. دا به ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړي. د دې خاطر هر هغه اسلام چې وکولی سي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ وکړي، دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هیواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د سیگار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي ادارې وروستی رپورټ چې ګواکې د افغان ځواکونو وړاندې شوې شمېره دقیقه نه ده بې اساسه بولي. د وزارتونو چارواکي وایي چې وړاندې شوې شمېره د ډاټابیس له مخې ده او د پرسونل معاشونه هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې تر مدیریت لاندې د بانکونو له لارې ورکول کیږي. تفصیلي د سفیرالله ستانکزي په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی څارونکی په دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کې له پراخ فساد خبره کوي، خو د یادو وزارتونو چارواکي دا مسأله بې ځایه بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی څارونکي ادارې سیګار ویلي چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د پرسونل په اړه وړاندې شوی شمیر له حقیقت لرې دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیری د دې مسلې پر دولو سره وایي چې په دې برخه کې سپیناوي ته چمتو دي.
زمونږ د دفاع وزارت وسلوال پوز مونږ یو لک پنځه نوي زره تنه دی. مونږ آماده یو د یو لک پنځه نوي زره تنو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالیه لخوا بانک ته ځي او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کارت په واسطه د بانک نه معاش اخلي.
لدې مخکې د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم ویلي و چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو پخوانیو چارواکو د هغو عسکرو په نوم چې هیڅ موجود نه و سلګونه زره ډالره اخیستې دي. د سیګار ادارې د ریپورت لمخې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,01,000 ښودلې ده. د سیګار پر ریپورت کې راغلی چې اداري فساد د سار نشتوالی او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل هغه دلایل دي چې ویلی شو په افغانستان کې 1 تریلیون ډالر لګښت او 2,300 امریکایي سرتیرو قربانۍ په اوبو لاهو شوي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دغه وزارت پرسونل ته د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډي پي تر مدیریت لاندې معاشونه ورکول کیږي او تشکیلات یې روښانه دي.
پولیس یو سل په 50,000 موږ تشکیلات لرو، د دې سره 1,500 نور محلي پولیس لرو چې اوس د افغانستان د امنیت په ساتنه کې دوی وظیفه ترسره کوي او دا د پولیسو دغه تشکیلات دي. وزارت داخله کې موږ د ټولو نخواړو چې راځي خپله د نږدې نه وګوري، په تشکیل کې هغه پولیس لرو هغوی خپل معاش اخلي.
له دې مخکې هم ویل کېده چې پخوا د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو کارکوونکو او منصوبینو ته کله ناکله په وخت معاش نه رسیده، خو پوځي کارپوه جاوید کوهستانی تاییدوي چې اکثر په دغو وزارتونو کې د خیالي عسکرو په نوم معاشونه د قمندانانو جیبونه ته ورځي.
زما په هم د سیګار کوم گزارش چې پر شوی ده د امنیتي ارګانونو د پرسنل پاکله ضد حقیقت ته نږدې بوم، تایید کوم چې داسې مشکلات موجود دی، نه یوازې په دې معاشاتو کې دا فساد موجود دی، په تخنیکي ساحو کې، لوجستیکي ساحو کې چې د دې ته دولت سم پاملرنه نه لري.
ښاغلی کوهستانی وایي چې په افغانستان کې فساد او لوظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه په یو فرهنګ بدل شوی او د دې کار مخنیوي سخت ده. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پر راوړلو او د فساد په مخنیوي ټینګار کړی ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې په یو احتجاجي مظاهره کې د هغه وژل شوي خبریال وژنه وغندله چې تیره یک شنبه د په اوسته محمد سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دغې مظاهرې ګډونوالو د ظفر جټک د قتل د موضوع جدید څېړنې غوښتنه کوله او ویلي چې باید عاملین ته سزا ورکول شي. د بلوچستان ژورنالیستان وایي په دې ایالت کې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له زیات خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پرپورټ کې.
15 کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو، مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنجشنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه اشارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي، تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي، خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی، او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي، هر څوک دي، دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامی او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینوم پاتې دی، ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ، فرقیز تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل
ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي، هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغسې کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرضی مطابق اوسي، اور کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي، صافي باندې سخت وخت راځي، دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د ځمکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل، او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
هم دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د پکتیکا والی امین الله شارق وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د مراکش پولیسو پرون ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فوائد عامې وزارت ته د سرکونو د ساتنې او بیا رغونې 106 ماشینونه وسپارل. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو یو راپورټ وایي چې ایران په 2013 کال کې د اټومي معاقد موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې یې کمې کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت ډلې سره تړلو واستوالو پرون د مصر پر پوځي پوستو څو عامانګ شوي ځان وژونکي بم چاودنې او حملې وکړې چې په نتیجه کې په لسګونو سرتیري او نږدې سل حمله کوونکي وژل شوي دي. راپورټونه وایي چې شیعه حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 10 تنه پکې وژل شوي او 300 زیات ټپیان دي. د اوکراین پوځ وایي چې په شمال ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او 10 تنه نور زخمیان دي. او د اروپایي اتحادیې د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټول پښتنې نتایجو ته وځنډوي.
که د خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org په ویبپاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې هم د قوالی موسیقي موضوع انڅرلې ده، خو اوس یو نړیوال موضوع سره ده چې د موسکو او واشنگتن اړیکې د سړې جګړې نه وروسته تر ټولو کړکېچن وضعیت ته رسیدلی، خو یوازې په یو برخه کې بیا هم د دوی ترمنځ همکاري لیدل کیږي چې هغه له ایران سره اټومي خبرې دي. سلطان محمد سرور د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د اوکراین بحران د روسیې او امریکا د اړیکو ټول اړخونه کړکېچن کړي، خو مسکو او واشنگتن دواړه بیا هم کوشش کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې دغه هیواد اټومي وسله جوړه نه کړي. د دواړو هیوادونو چارواکي عملی وړاندیزونه او د دغه موضوع په هکله ښه نیت چې پراخ اختلافات یې لاندې کړي د همکارۍ سبب ګڼي. امریکا پوهیږي که چیرې ایران سره اټومي توافق ته ونه رسیږي نو د منځني ختیځ په یوې نوې جګړې کې یې د داخلېدو خطر شته. د امریکا جمهور رئیس نه غواړي چې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په یوې ډېرې مهمې موضوع کې ناکامي په میراث پرېږدي. واشنگتن ویلي که چیرې ډیپلوماتیک زیارونه بریالي نه شي نو د ایران په اټومي تاسیساتو به برید وکړي. خو دا چې اسرائیل په دغو ګواښونو کې له امریکا هم مخکې دی، واشنگتن خپلو ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته لا زور ورکړی. روسان هم د امریکا او ایران ترمنځ جنگ نه غواړي. ګاری سیمور چې 2 کاله مخکې په اټومي لانجې کې د امریکا لخوا مرکچي وو وایي روسیه غواړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا حضور محدود کړي نو د ایران او امریکا اټومي توافق یې ستراتیژیکې ګټې تامینوي. ښاغلی سیمور چې اوسمهال د هاروارد د پوهنتون د تحقیقاتو په مرکز کې کار کوي وایي روسیه نه غواړي چې امریکا د نړۍ دلته او هلته هیوادونه بمبارد کړي. بله خبره دا ده چې ایران سره اتومي مذاکرات د منځني ختیځ د نورو شخړو د څېړلو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ یوه دروازه پرانیزي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي ساری سره پرونی غونډې نه مخکې ویلي و چې د دوی خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو او د سیمې د نورو دولتونو د همکاري د څېړنې یو فرصت دی. ګاری سیمور وایي چې په داسې حال کې چې روسیا او امریکا د سوریې د رژیم څخه د مسکو د ملاتړ په هکله سره اختلافات لري، خو د کرملن دغه ملاتړ اوس مهال د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په مقایسه ثانوي موضوع ده. سره له دې چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې موضوع د ایران اټومي خبرې وي، خو د غونډې په پای کې د سرګی لاوروف څرګندونو وښوده چې د دغه فرصت څخه د ګډو اندېښنو د څېړنې لپاره هم کار اخیستل شوی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې ضد کمپاین د وضعیت د کنټرول لپاره دواړو خواوو ټاکلي نظریات وړاندې کړل.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شوروشتمې مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف کا په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشتمې ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شپږم ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تعقیبول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بلې، دا ماده په خارونو کې د تطبیق وړ دی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق وړ نه و او هر څوک غوښتل چې د ځان نه په اصطلاح قانون جوړ کړي او خپل اوامر ته د قانون هغه حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاس او جامعه ست تغییرات پکې راغله، رسنې آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلی او قضایی مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یو حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي نعمل کیږي. لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دی او هلته عدلی او قضایی مراجع دومره زیات مسلکی کسان هلته ندی ګمارل سوی، هلته ممکن دی چې یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نوی چې تر سوچ دی په خپل حاضر شي.
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
سری کسا پولیس
وجود سوی آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
سوې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو سمون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوق خبرونه ته غواړی است میرمن معروف په دې اړه ساسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق لبایت وایم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خوتلی دي او تکرار کړی دي چې باید د افغانستان اساسي قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه ارګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکی او همدارنګه کوم وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه حل فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي سوچ محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي وي په خپله محکمه چې دایر کیږي باید محکمې عادلانه وي یعنی هغه حقوق او ازادیګانې چې په خپله متهم ته ورکړل سوي وي هغه باید مره چې نو هغه وخت د مونږ نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي.
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
بلې، په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي همدغه د عدلي قضایي ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار وار تشریح شوې ده په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په هکله او د هغوی د حقوقو په هکله چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دي او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کړي یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډېر زیات خصوصا پولیسو ته اردو ته او د سارنوالۍ کارمندانو ته د محاکمه کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي.
دا چې جرم یو فردي عمل دی آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي؟
بلې، بس نهات موجود دی. مثلا که کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفای اطفال نومیږي هغه کې دا موضوع تضید شوی ده چې اطفال په درې د طفلیت سنه سالې په درې حصه تقسیم کړی ده چې یو ممیز طفل دي، غیر ممیز طفل دي او نوجوان دي. یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نه وي هغه د کوم جرمي عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه څوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې، بلکې د هغه مور او پلار مکلف دي چې خساره ورکي. یعنی هغه جرم چې د هغوی د اولاد په ذریعه چاته ضرر رسیدلې ده دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي. همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلي و عصبي لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي جرمي عمل باعث کیږي نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دوی سرپرستی په غاړه لري کیدای شي چې د هغه جبران خساره وکي.
دې اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، د موږ غوښتنه دا ده چې کار که اهل کار ته وسپارل سي او مسلکي خلک په ادارات عدلي او قضایي اداراتو کې په څارنوالیو کې په پولیسو کې او په محاکمو کې چې ډېر مهم دي وګمارل سي نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیق تطبیقوي او کداسه مصلحتي شکل بندي د څوکي ډکه شي او په اصطلاح مسؤلیت ورنکل شي اشخاص بلکې یو مقام یو مسؤلیت د توفي په شکل چاته ورکل شي هغه اصلا احساس د مسؤلیت هم نکوي او د قانون د تطبیقې دو پروا هم ورسره نوي او د درایت د نگانه یعنی مسلکی نوي او هغه نشي کولای په قانون باندې نه پويږي او نشي کولای چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضري جو پاک الله مو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقي له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
زندگی د مخ نه جوړ کا را کوس شد اسمان د سیارو او ستارو نه یو داغ را لپزړ کی د سپوږ مې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقیقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی ده چې لغه وروسته بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې غلار نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی، څه ډول لوستل کیږي، جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورته والی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورته والی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنف ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندي وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی شي. قوالي چې ده د دغه یو ښه خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پوښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پوښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندری دی، او قوالی سندری زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 1500 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه هر جمعه د جمعش په دوی دلته په خناکو کې د هلکې نسی په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د تسنګ هغه مینوال چې سلیکینه دی د سندور مینوال دی هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دوه باندې د سندري ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندري هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دا سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالي یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی. مینوالو، په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقۍ دغه دروند او خوږ صنف ویونکي زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیاته شي. په همدې هیله یو. نننۍ خبرونه همدلته تمامه. که مو رادیو تلیفونه راستول پتی مو دادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
شلون رنگ فنیما شپتن هارا خلیم یا وش بترخیجی یا وش بترخیجی داشارا شبنم رنگ فنیما شپتن هارا خلیم یا وش Yeah.